دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لوستډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم
د نړۍ یو شمیر مشرانو د امریکا د ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن سره د کرونا وایروس اقلیمی بدلون او نور مسایلو په سر په داسې حال کې خبرې کړي چې د ولسمشر ترامپ له خوا د ټاکنو د پایلو نه منلو بایدن ته د واک د انتقال پروسه پیچلې کړې ده
د سیا کلیدی متحدینو سره خبرو کې بایدن د کم خکیل واشنگتن په اړه د متحدینو د بې باورۍ ختمولو کې ژمنتیا ښودلې د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر ویلي دي چې بایدن ورسره خبرو کې د کوریا سره د نږدې همکارۍ او دغه هیواد څخه د دفاع کولو ژمنتیا ښودلی د استرالیا صدر اعظم ویلي چې دا او بایدن هوکړه کړې چې نه یوازې د امریکا او استرالیا ترمنځ ایتلاف بلکې د ورته فکر لرونکو هیوادونو ترمنځ په پراخه کچه ایتلاف د هند او آرام سمندر سیمه کې د سولې د پرمختګ لپاره اړین دی د جاپان صدر اعظم ویلي چې په سیمه کې د چین د نفوذ د پراخېدو او د شمالي کوریا د اتومي ګواښ په سیاتېدو سره د او بایدن د جاپان او امریکا ترمنځ د ایتلافونو د لا ټینګولو ژمنه وکړه د امریکا متحده دین په تیرو څلورو کلونو کې د ولسمشر ترامپ د هغه فکر چې امریکا لومړی ده له امله د بې یقیني سره مخ وو په ورته وخت کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن خپل پخوانی همکار ران کلین په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر د رئیس په توګه ټاکلی دی دا د امریکا پر اروانه اداره کې یوه مهمه څوکۍ ګڼل کیږي
د ران کلین
ټاکل کېدل هغه لومړیتوب جوتوي چې بایدن د کرونا وایروس د کنټرول او د امریکا د لړزانده اقتصاد د مدیریت لپاره ټاکلی دی ران کلین په 2014 کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ په وړاندې د مبارزې هڅې همغږي کولې هغه په 2009 کال کې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په اداره کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي د پلانونو په عملي کولو کې هم رول لوبولې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولند کوبیا په افغانستان کې په بیړني ډول د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې ده کوبیا پر خپل ټویټر لیکلی چې اروپایي ټولنه داسې بهیر چې اوربند ترې وروسته وشي نه غواړي د ده په وینا داسې اوربن ښایي ډېر وخت ونیسي د زیاته کړې چې همدا اوس د سولې له خبرو سره هم مهاله باید اوربن وشي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي چې د سولې له بهیر سره هم مهاله د اوربن ټینګېدل د افغانانو او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده کوبیا د خپل ټویټر د پیغام په پای کې لیکلي چې د تاوتریخوالي کمول کافي نه دي له دې وړاندې د افغانستان د روغې جوړې لپاره د امریکا د بندنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم له افغان حکومت او طالبانو څخه غوښتي وو چې سولې ته د رسېدو لپاره متحد شي او د اوربند ټینګېدو لپاره یوه لاره پیدا کړي بلخوا پاکستان او ایران په افغانستان کې د سولې او ټیکاو د راوستلو له هڅو څخه د ملاتړ لپاره پر لا زیاتې همغږۍ توافق کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر قریشي له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په لیدنه کې پر افغان سولې خبرې کړې دي د بیان له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ظریف ته ویلي چې بین الافغاني مذاکراتو تاریخي فرصت برابر کړی قریشي پر ټولو خواولو دغه فرصت د ټول شموله پراخ بنسټه او هر اړخیز تفاهم لپاره د ګټې اخیستو غږ کړی دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم په خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان د صدر اعظم د دغه هیواد لوی درستیز او د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په ګډون د سیمې د مسلو په تړاو د اسلام آباد او تهران ترمنځ پر همغږۍ خبرې کړي دي تاسې له امریکا غږ واشنگتن څخه د دې ساعت خبرونه اورئ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک مشر عزیز یولداشی فاریاب کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژلې او زوی ورته ټپي کړی دی د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې عزیز یولداش په شمالي ولایتونو او په ځانګړي ډول په فاریاب کې په نام نویو تروریستي فعالیتونو او د خلکو په وژلو تورن کړی دی عزیز یولداش د شرقي ترکستان د اسلامي غورځنګ د مشر طاهر یولداش زوی و طاهر یولداش په 2009 کال کې په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې ووژل شو له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي و چې د استخباراتي اطلاعاتو په اساس طالبانو له بهرنیو تروریستي ډلو په ځانګړي ډول القاعده شبکې لشکر طیبه شرقي ترکستان د ترکستان اسلامي تحریک او نورو ډلو سره خپلې اړیکې زیاتې کړي دي په ټوله نړۍ کې تر دې مهاله کرونا 1,202,000 څلور نوي کسان وژلي او په دغه ویروس د اخته خلکو شمیر 150 میلیونه 4 لکه 55 زره 215 ته لوړ شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په افغانستان کې په کرونا وایروس لستن اخته شوی کسان مړ شوی دی او 168 تنه نور په کرونا اخته شوی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې په دغه هیواد کې د کرونا وایروس د وبا له پیل څخه تر اوسه 1591 تنه له دغه ناروغۍ مړ شوی او په دغه وایروس د اخته شویو کسانو شمیر 240,015 ته رسیدلې دی. په امریکا کې د کرونا له امله د مړو شویو خلکو شمیر 240,000 او په دغه وایروس د اخته خلکو شمیر 10,300,000 ته لوړ شوی دی. د راپورونو له مخې په امریکا کې د کرونا د ورځنیو پیښو شمیر په لومړي ځل 1,20,000 ته رسیدلی دی. روغتیایي چارواکي فکر کوي چې په امریکا کې د کرونا د مخنیوي تګلارو ته پام نه کول او د هوا سړېدل په دغه هیواد کې د کرونا د پیښو د دومره زیاتېدو لامل دی. د جاپان حکومت افغانستان کې په ښوونځیو کې د اوبو رسولو، د روغتیایي ساتنې پاکوالي او د چاپیریال ښه کولو پروژې لپاره د شاوخوا 4,000,000 امریکایي ډالرو ژمنه کړې. په افغانستان کې د جاپان سفارت شازداپیر یوشیکا تاکاهاشی په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق اداري یونیسف استازی شیماسین ګوپتا په دغه اړه نن کابل کې یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. دا پروژه به د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق اداري یونیسف او د جاپان د نړیوالې همکاري اداري جایکا لخوا د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت په ملګرتیا پلی شي. د امریکا د خزانې وزارت او چینایي شرکت بای ډانس وایي چې دوی د امریکا د امنیتي اندېښنو چې ولسمشر ترامپ یې د دغه شرکت د ټیکټاک اپس بندولو ته اړ کړی او په سر راپورته شوي جنجال پر حلولو کار کوي. هغه حکم چې ولسمشر ترامپ د اګست په 14 لاسلیک کړو کې ټیکټاک ته 90 ورځې مهلت ورکړی شوی و. ترامپ ویلی چې که ټیکټاک د چینایي شرکت په کنټرول کې پاتې شي شاید چین ورڅخه استخباراتي استفاده وکړي. ټیکټاک دغه تورونه رد کړي دي. په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبریال محمد الیاس دای نن سهار د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ بیلابیلو ادارو د الیاس دای وژنه غندلې او دای پر رسنیو حمله بللې ده. د جمهور رئیس اشرف غنی ویان صدیق صدیقی هم دغه پیښه غندلې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا جاغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دایی د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. پیشنن سهار د هلمند په مرکز لشکرګاه کې رامنځته شوی ده. د هغه جنازه نن په لشکرګاه کې خاورو ته وسپارل شول. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په راپورټ کې واوري چې لکندهار څخه راستولې دي.
تر سل زره ډیر ماشومان لا هم د زده کړو څخه محروم دي. نو مدیر استای د ازادي راډیو هلمند
تر یو لسیز زیاته مدایه د خپل سیمې ډیر حقایق تر نورو پورې ورسول. ژورنالیست الیاس دای نن سهار د هلمند په مرکز لشکرګاه کې ل خپل کور څخه د پرسلا پر لوري د تاک په حال کې و چې د سپرلی پر موټر یې د چسپکی ماین چاودنه شوی. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې په پیښه کې دای ځای پر ځای وژل شوی. ورور یې چې هغه هم ژورنالیست دی د دوه نور ملکي کسانو سره یو ځای په پیښه کې ټپي شوی دی. د هلمند والی وایند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا رادیو ته د پیښې په اړه ویل چې امنیتي ادارې د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي.
په ډېره خوشینۍ سره یادونه کوو چې د نن ورځې تقریبا سهار د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی پر موټر باندې چسپکی ماین انفجار کړی دی. په ترڅ کې نوموړی په شهادت رسېدلی دی. له ده سره یو ورور هم ټپي شوی دی او همچنان په سیمه کې دوه کسه بلکیان دوی هم ټپیان شوي دي.
په دې اکله باندې امنیتي ارګانونه خپله پلټنې کوي او دمګړۍ پلټنې روانې دي تر څو په دې اکله باندې دقیق معلومات لاسته راوړي.
د دای د وژل کېدو پیښه په پراخه کچه غندل شوی. خو دلته په جنوب کې میشت خبریالان دا د بیان پر ازادۍ یو بل دروند گزار او د خطر زنګ بولي. په جنوب کې میشت خبریالان په جګړه کې پر شکیلو غاړو باندې ژغ کوي چې د خبریالانو د کار درناوی وکړي.
زموږ هیله او غوښتنه دا د حکومت څخه له نورو طرفینو څخه چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي. که چیرې دوی دا کار نشي کولای موږ به له دوی د هر ډول خبرونو سره پریکون اعلان کړو.
د غراز د خبریالانو د دفاع ټولنې له دولت څخه واړی چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره خپل پاملرنه ډیره کړي. په جنوب کې د آزادو رسنیو یعنی د دفتر مسول سمی غیرتمل
متاسفانه بیا موجل کیجو زموږ ژغ پر دولت باندې د دې کمونیست ساتلای مشت جوازی وای چې موږ نور خپل مسلک لاس واخلو متاسفانه موږ هر ورځ وجل کیجو تهدیدیجو د یو کال په جریان کې دوه اتیا پیش د افغانستان په ساته شل فیصد په دې ځون کې د خبريالانو په وړاندې ثبت دي د شهید ارغند په کورنۍ باندې چا پښتنه نه ده کړې د شهید زهیر پر کورنۍ باندې چا پښتنه نه ده کړې د شهید خپلواک پر کورنۍ باندې چا پښتنه نه ده کړې همدغه معلومات ته نه لاسرسي دي چې موږ ته ګڼ شمیر ستونزې جوړ کړي دي موږ لاته کوب
درو جرشکلن الیاس دایی د هلمند مرجو ولسوالی په شانجر سیمه کې زیږیدلی وو او د ادبیاتو په څانګه کې لیسانس درلودی هغه خپل لومړنی مطبوعاتي کارونه په 2016 کال کې پیل کړی وو خو له تیرو 12 کالو راهیسې له ازادي رادیو سره یې د خبريال په توګه په هلمند کې کار کاوه د هغه جنازه نن مازیګر د لشوګاشار د درې میاوزی اړوند په بولان هجره کې خاورو ته وسپارل شو
داشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ داشنا رادیو خبرونه مهیروي
افغان حکومت وايي چې د دوی پالیسی د چې لرسنوي سره معلومات شریک کړي او د دې لپاره هیڅ دلیل نه لري چې اطلاعات سانسور کړي خو دا چې حکومت په خپلو دغو خبرو څومره عمل کړی دی په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبريالې لیمې نیازی رپورټ ده
د ولسمشر غنی د ستراتیژیکو او اړیکو سلاکار وحید عمر د پنځم په ورځ له حکومتي ویاندویانو سره په ناسته کې وویل چې د حکومت پالیسی د چې خلکو ته اطلاعات ورسول شي او دوی هیڅ دلیل نه لري چې اطلاعات وساتل شي او رسانه یو تدور نه کړل شي هغه هم دا رنګ وویل چې جمهور رئیس غنی په تیر شپږ میاشتو کې د رسانه یو 2000 گزارشونه لوستل دي او د 300 هم د گزارشونو لمخې اړوند ادارو ته هدایتونه ورکړي دي چې اصلاحات راولي
300 گزارشونه کې
غلی وحید عمر همدارنګ ویل چې حکومت د رسنۍ ولولاري خلکو سره ټول اطلاعات شریکوي خو هغه اطلاعات چې قانوني محدودیت لري لرسنۍ سره نه شریک کیږي یو شمیر خبريالان هغه ټول چې حکومت وایي برعکس د اطلاعاتو کموالی سره مخ دي د پژواک خبريال جاوید حمیم وایي چې یو شمیر ویاندویان رسنۍ ته د معلوماتو پور کولو کې همکاري کوي خو یو شمیر نور بیا نه کوي
په ولایتو کې د همکاري کوم د ځنی ولایتي ویاندویان په دې برخه کې ډیر ناغړي کوي په مرکز کې هم یوش میر همکاري کوي یوش میر نه کې د بیلګې په توګه د دفاع وزارت ویان احمد زیا غام کاریس نه کې خو بیا مرستیاله فوادمان ډیر همکاري کوي د کورنیو چارو وزارت ویان دم ډیر همکاري کوي د ولسمشره مانی ویان صدیق صدیقی همکاري کوي خو بیا یوش میر نور لکه ستره محکمه او سارن والی دی بیا ډیر وخت همکاري نه کوي پټوله کې همکاري لګه کم ده حکومت په کار د چ په دې برخه کې لګم کاری زیات کی
په کابل کې خبريالانې شمله او لیما په دیړه وای
ډیره وخت د اطلاعاتو یا کوم کم سچ زغوال ما دغه د کم سره مخ کې مرزي ورزي په دې توزي تر سوچ زیو ربوت د سي چمتو کوم ما دای کوم چې پرختيان د خلکو د پام وړ ګرځي
په کابل کې اطلاعاتو ته لاسرسي په کابل په ټول هیواد کې سخت سوي دی چې د یو کلپ لپاره د خبريالانو ضرورت وي هغه ادارو یا هم وزارتونو ته چې دوی مراجعه کوي د کلپ وختنه کوي اول خدای دې چې د کلپ وخت نه ورکوي یا د دې څنګهونو ته جواب نه وي
سره لدی چې افغان حکومت خلکو او رسنیو ته د معلوماتو پور کولو په خپل ژمنتیا ټینګار کوي خو لا هم خبريالان په دغه برخه کې ستونزې پګوتا کوي او خوخ نه ښکاری
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه د امریکا روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني وایي افغانان هر کال تر 500 میلیون ډالر پورې په ګاونډي هیوادونو کې په خپل درملنه مصرفوي شغلی عثماني د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې حکومت په دولتي روغتونونو کې د درملنې د معیاري کولو لپاره کار پیل کړی دی نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په راپورټ کې ووري
د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني د پنځشنبه په ورځ د وزیر محمد اکبر خان په روغتون کې له بهرنیو هیوادو څخه وطن ته د سنیدونکو متخصص او افغان ډاکټرانو د وسیدانې لپاره د ملمستون د جوړولو د بنسټ د ډبرې د خودلو په مراسمو کې ویل چې د ملمستون به د شمیر هغو متخصص او افغان ډاکټرانو قربوي چې په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د معیاري کول لپاره غواړي خپلې تجربې له نورو افغان ډاکټرانو سره شریکې کړي. ښاغلی عثماني ویل چې دغه ملمستون د جوړېدو تر مهاله به بهرنی هیوادونو سنیدونکو افغان متخصصینو ته د وسیدانې لپاره د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې امکانات برابر کړي.
که او شپخانه ما انتخاب کړیم شپخانه شیخ زاید است.
کوم روغتون چې موږ غوړه کړی د شیخ زاید روغتون دی، د محمد علي جناح روغتون دی، د جمهوریت روغتون دی، چې د وزیر محمد اکبر خان روغتون هم پکې شامل دی، چې په دغه روغتونونو کې به په نوي مالي کال کې د پرمختللو عملیاتو او ښه روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د اړتیا وړ طبي وسایل برابر
تدارک کنیم.
هغه ویل چې عامه روغتیا وزارت د پلان لمخې په پام کې دی چې په یو شمېر دولتي روغتونونو کې به د ناروغانو د ناروغیو د تشخیص لپاره د خصوصي سکتور پانګونه جلب شي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ویل چې دغه اسانتیاو په برابرولو سره به دننه په هیواد کې ناروغانو درملنې امکانات ښه شي او په پایله کې به یې بهر ته د درملنې لپاره تلونکو افغانانو شمېر کم شي.
عزت از د تصافتي مرکه به خاطر
للاسات الله زموږ عزت چې زموږ ناروغان دې تړکیږي چې به هر تلار شي. زموږ هغه دیار لسخویندې چې د جلال آباد په خار کې د گاونډي هیواد د ویزې د اخیستلو پر مهال پاسپورت یې تر خاورو لاندې شو، ان شاء الله چې موږ هغه عزت او آبرو بیرته لاسته راوړو.
بدس بریم.
احمد جواد عثماني ویل چې دغه وزارت په ټولو سلو دي شولایتونو کې په دولتي روغتونونو کې درملنې د وضعیت ښه کېدو لپاره دوه ډوله پلانونه باندې کار کوي، چې یو په جل ډول د روغتونونو د اړتیاو پوره کول او بل دولتي روغتونونو ته د زیاتو مالی او بشري خدماتو سپارل دي. هغه ویل په دولتي روغتونونو کې د حقوقي پلوه بدلونونه به د نړیوال بانک د موډل په اساس پلي شي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې هر کال افغانان د درملنې پاره په ګوانډي هیوادو په ځنګلي ډول هندستان او پاکستان کې تر 500 میلیون ډالر پورې مصرفي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغي د پراخېدو په اړه خبرې وکړې. ویل چې په تیرو اونۍ کې په افغانستان کې شپږ سوه لس مثبتې پیښې ثبت شوې وي. روانه اونۍ په افغانستان کې 15 اونۍ ده چې په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس وبا خپره شوې ده. ډاکټر احمد جواد عثماني په وروستۍ اونۍ کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدل تایید کړ، خو ویل چې تر اوسه له افغانستان کې د کورونا د وبا وضعیت د اندېښنې وړ نه دي.
او بابا ذات میگیم کی نگران کننده نیست.
ډیر په سرګند ډول یې وایم دا حالت د اندېښنې وړ نه دی. خودی ته اړتیا ده چې خلک دې متوجي وي او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مهمه سپارښتنه خلکو ته ده چې د ماسک استعمال یو ډیره مهمه او اساسي مسله ده، په ځانګړي ډول د خلکو هغه ګروپونه چې په خطر کې دي.
خطر قرار داده
د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په تل سولیتونو کې د کرونا د وایرس یو څلور شپږ ته مثبت پی حساب کړی، چې ورسره د ټولو هغه کسانو شمیر چې پر کرونا تر اوسه سخت شوی څلوي غزر او سو پنځه نیوي ته رسیدلې ده. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا وبا د خپرېدو له پیل څخه د پنځشنبه تر ورځې ټول 1591 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 3,43 تنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ 6,103 پالې پیښې شته دي.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نان. در امریکا جاغ آشنا رادیو سخه رپورتونه تدوام مرکوه. د استرالیا د حکومت یو ځانګړی مفتیش په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په دوران کې د استرالیا د پوځ د اسکرو د جنگي جرمونو په باب تحقیقات کوي. په دې اړه له سیدنی څخه د امریکا جاغ د خبریال فرمیر سر د رپورت خلاصه د سید سلیمان شاه څخه واوري.
د استرالیا حکومت په افغانستان کې د هیواد د ځانګړو عسکرو د جنگي جرمونو په اړه د خبرو شو ریپورتونو په باب له څلور کالو تحقیقاتونو وروسته د یو ځانګړي مفتش د ټاکلو اعلان وکړ. ځنګړی مفتش به په محکمو کې د هغو عسکرو د محاکمه کولو صلاحیت او اختیار هم ولري چې په افغانستان کې د نظامی عملیاتو په وخت د ملکی وګړو په وژلو او نورو جنگی جرمونو په سرته رسولو باندې تورن شوي دي. د دې اعلان نه مخکې د استرالیا د حکومت ځانګړي سرمفتش په افغانستان کې د 2015 او 2016 میلادي کلونو ترمنځ دغه هیواد د دفاعي ځواکونو د ځانګړو یونټونو د عملیاتو په باب څلور کاله تحقیقات وکړل او حکومت ته خپل رپورټ ور حواله کړ. په لګول شو الزامونو کې په غیر قانوني توګه په ډیره بیرحمۍ د بې ګناه ملکی وګړو وژل شامل دي. ځانګړي سرمفتش په دې اړه د 1550 هغو پیښو په اړه تحقیقات وکړل چې ویل کېږي د استرالیا عسکرو د جنگ په وخت د نړیوالو جنگي مقررات نه په ښکاره توګه سرغړونې کړې وې. عمومي مفتش د تحقیقاتو په وخت د جنگ په دوران کې د پوځي قوماندانانو پریکړې او تصمیمونه په پام کې نه دي نیولې. زیاتره توجه په دې باندې متمرکز وه چې عسکرو له هغو ملکی افرادو سره د جنگ په وخت څه ډول رویه او سلوک کاوه چې له جنگ سره هیڅ قسم مستقیم ارتباط نه لره او یا دا چې له جنگ نه لاس اخیستی وو. د ځانګړي مفتش د رپورټ د بشپړېدو وروسته د هغو عسکرو د محاکمه کېدو توقع کېږي چې په دې جرمونو باندې تورن شوي دي او هم د هغوی په خلاف د پوځ د تدابیر اقداماتو توقع کېږي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن په دې اړه تحقیقات یو وګدا پیچلی او مشکله پروسه وبلله. کاغلی موریسن د دې اعلان په وخت په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل
Chief of the Defence Force General Campbell in 2016 initiated the Inspector General of the ADF to conduct an inquiry at arm's length from the Defence Forces and the government
مستقیماً د تحقیقات په وخت د ژبې مشکلات او د نړیوالو جنگي مقرراتو غوښتنې باید پام کې ونیول شي. بنان دا یو دومره ساده او بسيطه موضوع نه ده. ځانګړی مفتش به په راتلونکو څو میاشتو کې خپل کار پیل کړي. د استرالیا حکومت دا رپورټ پټ ساتلی او بل هفته به رسمن خپور کړي، خو په اغلب احتمال د خپرولو په وخت به د استرالیا د ملي او امنیتي ګټو د خوندي ساتلو په غرض ځینې برخې سانسور شي. صدر اعظم سکاټ موریسن ومنله چې استرالیا مکلفه وه په خارج کې د خپلو یو شمېر عسکرو ظالمانه او بېرحمانه حقایق له پامه ونه غورځي. په عین وخت کې صدر اعظم سکاټ موریسن د استرالیا د پوځ د هوایي قواوو دویمې لیوا د ځانګړو قواوو د کنډک په موجوده مقرراتو او لارښوونو کې د بدلون راوستلو اعلان هم وکړ. په مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوي دي چې د ځانګړي کنډک د عسکر د کلتوري برتري د ذهنیت په اساس عملیات کوي. د استرالیا د پاوز 9000 عسکرو په افغانستان کې نظامی دوره تیر کړي او د امریکای عسکرو په ملتیاي د نړیوال ائتلاف د چتر لاندې عملیات سرته رسولي دي او د ځانګړو قواو د څو تن عسکرو په شمول یو څلور استرالیا عسکر په جنگ کې وژل شوي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.6 نوي او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لباریا ورسته جو بایدن باید د کورونا وایروس په مرګونی وبا کې د ګیر هیواد ادارې ته جدي پام وکړي. نور تفصیل پر راپورټ کې ووري. شاغلی بایدن د انتخاباتي مبارزې په ترڅ کې ژمنه وکړه چې روغتیايي خدماتونو ته به د خلکو لاسرسي پراخ کړي، د زده کړو لپاره به اسانتیاوي رامنځته کړي، حد اقل ورځني عایدات به اوچت کړي او د نادارو کارګرو کورنیو سره او د پاک انرژي ودې ته به پاملرنه وکړي چې په وینا یې په میلیونو شغلیتونه ایجادوي. خو هغه اندیشنه چې سمدستي پاملرنه ایجابوي د کورونا وایروس وبا ده چې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د چهارشنبې تر ورځې یعنی د نومبر 11 پورې نږدې 10.3 میلیونه کسان په امریکا کې په اخته دي او تر اوسه نږدې 240 زره کسان مړه کړی دی. جو بایدن د بریا وروسته په خپل یوې وینا کې ویلي چې د کورونا وایروس دوبا د لمنځه وړلو لپاره به له هیڅ ډول هڅې څخه دریغ ونه کړي. ښاغلی بایدن د روان اونۍ په پیل کې د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره یو کاري ډله جوړه کړه چې د کووید 19 د لابراتواري ازموینو پر زیاتولو، د روغتیايي کارکونکو لپاره د محافظتي تجهیزاتو د تولید په زیاتوالي او د واکسینونو په ویش او پراختیا باندې تمرکز وکړي. خو د دغه اجندا د تصویب لپاره ښاغلی بایدن باید د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو د ژورې ګوندي جدایي لمنځه خپل لار پرانیزي. هغه ګوندي جدایي چې د ډانلډ ټرمپ د جمهوریت ریاست په ترڅ کې رامنځته شوې ده. په زیات احتمال سره به دیموکراتان د کانګریس د استازو په جرګه کې خپل اکثریت وساتي. خو دغه ګوند باید لږ تر لږه د سنا د سلو څخه 50 چوکۍ وګټي. اوس په سنا کې د دیموکراتانو د اکثریت ترلاسه کول د جورجیا ایالت پر انتخاباتو پورې مربوط دي چې دوهم پړاو ته تللی دی. له دې سره سره ښاغلی بایدن ته د یو څرګند معامله کوونکي په سترګه کتل کیږي. هغه څوک چې څو لسیزې د سنا په توګه خدمت کړی او د پخواني جمهور رئیس براک اوباما مرستیال و. دا ځل به د سناتور میچ میکانل او نورو سره د هغه موافقه و ازمایل سي. د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو ترمنځ سخت بیلتون ته په پام سره چې په تیرو کلونو کې رامنځته سوی څرګند نه ده چې ښاغلی بایدن به څومره د سیاسونو او وکیلانو سره د تفاهم په رامنځته کولو کې بریالی وي. جو بایدن د یو منځلاري دیموکرات په توګه د خپل ګوند د ترقی غوښتونکو له فشار سره هم مخامخ دی. هغه کسان چې د حکومت د بودیجې د سرتاسري روغتیايي بیمو او د اقلیم د بدلون په وړاندې د سمدستي اقداماتو غوښتونکي دي. د نومبر د درېمې په انتخاباتو کې د اساسو جرګې د یو شمیر چوکیو له بایللو وروسته او همداشان په سنا کې د اکثریت چوکیو په ترلاسه کولو کې د دیموکراتانو ناکامي د منځمهاله او ترقی غوښتونکو دیموکراتانو ترمنځ ننګونه زیاته کړې ده. یو شمیر چپی سختریزه دیموکراتان لکه د نیویارک ایالت څخه د استازو د مجلس غړي الکساندریا اوکاسیو کورتیس له بریا وروسته ناهیلي څرګنده کړې چې منځلاري دیموکراتان د جمهوریت غوښتونکو سره د معاملې لپاره ترقی غوښتونکو هدفونو ته پام نه کوي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په خوست کې د شوونکو د کمښت له کبله یو شمېر شوونځیو ځینې ټولګي تړلې دي. د ځینو شوونځیو مدیرانو دا کار وروسته له هغه کړی چې د افغانستان د پوهنې وزارت د حق الزحمه شوونکو معاشونه قطع کړل. نور تفصیل د خبریال ابراهیم رحیمی رپورت کې ووري.
یو شمیر خونکو د خوانځیو ځینو مدیرانو چې یو خبری کانفرنس ته خبرې کولې ویل چې د حق زحمه خونکو د معاشونو د قطع کولو لقبله د ته اړشوي چې د خوانځیو یو شمیر زده کوونکي رخصت کړي. بخت الله ببکر خیل چې د خوست په مرکز کې د یو خوانځي مدیر دی وایي رسمي خونکي ډیر کم لري او له دې وجه چې د حق زحمه خونکو پیسې نشته نو نشي کولای ټول زده کوونکو ته تدریس ورکړي.
مو او د متوسطه دورې دو د امر رسخات کړه په داسې حال کې مې رسخات کړه چې د سترګونه ویښ کې تصویرې یعنی د دومره غم څرګان کلو په دې ملک کې چې هر زی بم ده هر زی ډاز ده په دې کې مونږ د کوون کې ارچی په دومره شوق سره چې د دې مکتب نه رسخته و مو وا مو ته معنا مو رسخات کړه.
د معلوماتو لمخې د رسمي خونکو د کمښت لقبل په خوست کې هر کال شاوخوا 2000 حق زحمه خونکو پر دندو ګمرل کیږي. خو سا کال د پوهنې وزارت دغه کار ته اجازه نه دا ورکړي. د دې ولایت یو بل خونځي مدیر قاسم جان وایي چې د اته سلويخت ټولګي لپاره درې رسمي او 55 حق زحمه خونکي لري. د هغه په وینا د حق زحمه خونکو پر رخصتې د زده کړو بهیر په ټاپه درېدلی.
مونږ د ریاست نه د وزارت نه د رئیس جمهور نه داخله دو چایا تاسو اوس د ته فکر وکړئ چې یو مدیر بو چې شپږ دش نه چې شپږ سلوي ساته وګړي څه قسم وکړلای شي چې مکتب کنټرول کی سرمالیم پین سلور سرمالیمین لرم په کوم دلیل بدای وکړلای شي چې دای شپږ سلوي ساته وګړي مکتب کنټرول کړلای شي.
په یاد خبري کانفرنس کې د کوونکو د والدینو پاستازیتو فضل جان جهیش پر حکومت غږ وکړ چې کیا د ستونزه هوار نه کړی مجبور دي چې پلاریونو لاس پوري کړی.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.